تاسو سره د مبارزې نوې د نوې ستراتیژي په اړه باندې نو تاسو له موږ سره ملتیا وکړئ. ورځ مو نیکمرغه.
وخت مازیګر سلور بجې شوې روانه یو ست خبرونه چې تر 15 بجو پورې دوام کوي. پکې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې لخپل ترکی او قزاقي سیالانو سره لیدلې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي. دوه اونیزې خبرونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه کې پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغون پوهې نانسي دوپلی پر مړینې خوشحالي څرګنده کړه. د ناټو سرمنشوي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او ویل چې ترکیه په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتو والی لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی لخپل ترکی سیل سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان پسیمه کې یو فرصت ته زمينه برابر کړي چې باید شې استفاده ورڅخه وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 13 میلادي میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغون پوهې نانسي دوپری پر مړینې خوشحالي څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپری هڅې د قطر د قدر وړ ګڼلې دي. نانسي دوپری چې په خټه امریکایي وله اوږدې مودې راهیسې ناروغه و چې تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه سوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپری پر مړینې خوشحالي ښوولې او ویلي دي چې هغې له 1918 میلادي کال څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د خوندیتوب لپاره نه ستړې کېدونکې هڅې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دو پری مړینه یوه ضایعه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا 60 کاله خدمت وکړه، کار وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یوه ستره ضایع ده.
میرمن نانسي دوپری ته د افغانستان لپاره د ارزښتمنو خدمتونو له کبله د افغانستان تابعیت هم ورکول سوی و. د جوزجان محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یک شمې پراز ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ 80% اوسیدونکي نورو سیمو ته کډه شوي. په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش د تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ سوي او حمله یې کړې. د امنیې قمندانۍ ته څیرمه پر سیمو هم کنټرول لري. د ولسوالۍ ښوونځي یې تړلي. 3500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي. د داعش په وسلوالو کې چچنیایان او پاکستانیان هم شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,00,000 اوسیدونکي لري 80% یې نورو سیمو ته بې ځایه سوي. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قوشتېبې ترمنځ لار کې 30 مسافر برمته کړي دي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي 10 کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان سول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټریلر سره ټکر سو. پولیس وایي ټکر پرونه وخت لا یا شرګوټي ته نږدې د مسافر وړونکی موټر د تیز سرعت له کبله سوی. چارواکي وایي 10 وره مړه سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د پولیسو په خبره دغه کسان یو واده تر روان و. د ناتو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټمي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې باکانه وباله او ویل ناتو باید د یو نړیوال ځواب برخه وي. د ناتو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټمي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. د ویل د شمالي کوریا وروستي اټمي او د میزایلو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټمي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوترش دا خبره له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې چې نن خبره شوې ده. هغه ویلي دا تر ټولو جدي بحرانونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره نو مخامخ شوي. د اوکراین پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحکیماتو بوخت دي. دا په دسل کې ده چې تمه کیږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي. ساکاشویلی ویلي چې غواړي نن اوکراین ته ولاړ سي او یو بیا د اوکراین طبیعت واخلي. له ده څخه دغه طبیعت اخیستل شوی و. که دی اوکراین ته داخلیږي دا خطر شته چې د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول سي یا هم د ضروري اسنادو او د کوم هیواد د طبیعت د نه درلودو له کبله یې اوکراین ته د ننوتلو مخه ونیول سي. او تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا ښار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کرابین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورېده. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست: ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره په کتنه کې د دغه سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغان.
همدارنګه د پیژندل شوي لرغونپو نانسي دوپری چې پرون د نوی کلونو په عمر مرشوه د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
د 50 څخه تر 60 کالو په شاوخوا کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل.
دوه ونیزی خبرونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف پلټه کې د خبرونه په دوامه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مننه چې ازادي رادیو او ری وسم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل استانې په اقتصادي برخو او انقرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغوړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د ویند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅه وکړي. او ولسمشر هم په جواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتو والی لري.
گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
خغلی مرتضوی وای افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځنګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې پاره چې له ازبکستان او قزاقستان لاري له چین سره نخلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور لوبول شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅه وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کېدل ترې ستونزمنه ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتل چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځانه سره درلودلی شي.
بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د څرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له لوري د واحدو او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بنسټونو د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واک کې ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی ویلي د معلوماتو ورکړه به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو څرنګوالی روښانه کړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو اراسته معلومات حکومت په واک کې ورکول شي ترڅو د فعالیتونو ترسره کولو ترنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول ترامت شي.
په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست په ویپاڼه کې راغلي دغه کتنه تیر ورځ سوي او په کټینګار سوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نسی کولای دغه هیواد له وزارتونو سره د پروژو د اړخیز تړونونو لاسلیک کړي، بلکې دا پروژې باید د کابینې په غونډه کې مطرح شي چې حکومت او خلک په جریان کې وي. ملګری ملتونه چې له کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې هم څانګې لري په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، روغتیایي او بیلابیلو نورو برخو کې فعالیتونه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامات یې مموتو له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي دي چې د دغه سازمان اړوند بنسټونو کې به په دې اړه په راتلونکو پلانونو کار وسی. ښاغلی مموتو ویلي ملګری ملتونه له افغان حکومت سره د کار په طریقه کې بدلون او ګډې همکارۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د چارو کارپو قدرت الله ځواک وایي خغلی ځواکوای افغان حکومت باید په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مدیریت په هدف ورسره له نږدې کار وکړي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او اروپایي ټولنې او ټولو بنسټونو سره د همکاري ښې اړیکې لري او د اصلاحاتو لپاره یې داسې شرط برابر کړی چې له افغانستان سره د یادو بنسټونو مرستې مشروطې وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان اجرایی ریاست اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي ایچ دوپرې پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. نانسي دوپرې په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشتې جلالزی د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ برابر کړی او د اورېدو بلنه درکوم.
کله چې مې نن خبري اژانسونه کتل چې د نانسي دوپرې پر ژوند دا رپورټ درته برابر کړم، زما لپاره په زړه پورې وه چې د دې ژوند له سره معمولي نه و. د نانسي دوپرې مور او پلار امریکایان وو، خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زیږېدلې وه. نانسي دوپرې په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږېده. خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینی مینې سره په افغانستان کې مخامخ شو. د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور ای کپ اف ټی، یا د افغانستان خبرې له یوې پیالو چای سره. د ډیر نور کتابونه هم لیکلي دي. دا په 1922 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. دی له افغانستان سره نانسي دوپرې آشنا کړه او دا شاینه پوهېده چې تر مرګه به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلي نانسي دوپرې افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند ستړي سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپرې سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلوماټ خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي. نانسي دوپرې د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپرې د فکر پر اساس تاسیس شوی و. نانسي دوپرې په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلي وو، کله چې زه له خپل خاوند جلا شوم او له لوی دوپرې سره مې ژوند پیل کړ، نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی وو. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د نانسي دوپرې ژوند لا زیات ستونزمن شو، ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپرې زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو نانسي او لوی ډېر لرینا ولاړل. غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د نانسي او لوی دوپرې یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سړک پر غاړه خرڅول. د نانسي دوپرې او لوی دوپرې د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړې سو. نانسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت سول او ذخیره سول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپرې هیله درلوده په جوړولو بریالی سو. نانسي دوپرې د ژوند په وروستیو کلونو کې په یو مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلي وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر مالوی دي. نانسي دوپرې ګارډین ته ویلی وو لوی ماته لوی بوټونه پریشي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
په همدې موضوع تم کې ګو نانسي دوپرې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی دی. احمد تکل د مرحوم دوپرې د هڅو پاړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړې. ښاغلي باوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږي میرمنې د خدمتونو یادونه وکړه.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغه کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اورېدو تسلیت وایم. نانسي دوپرې د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 50 څخه تر 60 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالۍ په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل، او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ویلې کړل په هغو کې ثبت خوندي کړي دي.
هغه آثار چې دی کښلی دي او په هغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندي کړی، که د دې یادونه وکړي
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپرې د خوا خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید، تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې دی خپله کړی وو د خپل ګرځېدلي وو ټولو ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. دریم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا چور خپله په دري ژبه پوهېدله د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر دی خپور کړی وو هغه څخه دا ټول عمومي معلومات څخه به یو مختصر غوړچان جوړ کړی وو چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تحریري ابدي په اړه باندې وو چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثنا که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم اثر دی.
خغلی باوري د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې ویل کېږي چې میرمن دوپرې د تنظیمونو یا د ښکېلو ډلو له مشرانو سره په دوامدار تماس کې و، د دې لپاره چې د افغانستان موزیم او تاریخي آثار وژغوري. په دې اړه دقیقا ستاسو معلومات څه دي؟
د خبره همداسې و همداسې چې په خوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د هغو د مارش کولو لپاره هڅې کولې. د جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي پرله پسې. یو بیلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې آوازه خپره شوه چې د افغانستان د کلاکفې آثار چې سریاني دي په نه اویا کال 1990 کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې شمېر یې تر یو زره زیات طلایي آثارو ته رسېدي. آوازه شول چې دا آثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل چې دا رال او د ټولو خطراتو په منلو سره دلته زیات شمېر پرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دې سره خبرې وکړي. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون د رال د کمیسیون د خلکو سره خبرې وکړي چې دا معامله ونشه. دا د 1934 خبره ده چې کومه دا دغه مهال چې افغانستان کې کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وي. خو د دغه شوازو راپورټ کې دوه سره سم هغه رالن او دلته د فرنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بل اخره د معاملې مخه ونیول شو. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښلی مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د ګینانسی په شمول تماس نیوي او ورسره کښینې ستنه چې هغه اطمینان راکړي یو چې دا اثر به خوندي وي لکه په خوا چې و همدا چې وسته به خوندي پاتې شي دي. او دا د هغه فشارونو نتیجه و چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطح باندې مطرح شو.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، په دې ترڅکی د افغانستان د ځینو لارغونو آثارو په ستنولو کې له د نړۍ له بیلابیلو برخو نه د نانسي څونډه و.
دقیقا نانسي هغه فرهنګ پاله و چې هغه نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول، بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم اهنګ کوونکې وه د هغه مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغون پوهې نانسي اچ دوپرې د فعالیتونو په اړه مو مرکه اورېده. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د نویو کلونو په عمر مړه شوه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې پر همدې سپه واوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي او د دې هیواد د تابعیت اخیستو لپاره په محکمه کې خپل دعوه مخته یوسي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اډیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی نن د ځمکې له لارې له پولند څخه اوکراین ته ننوځي. د اوکراین پولیس هم له دغې ګډې پولیس سره د تیارسۍ په حال کې دي. نه څلوېښت کلن ساکاشویلی ویلي ټینګ عزم لري چې بیرته اوکراین ته ولاړ شي، خو د دې خطر هم شته چې اوکراین ته له ننوتو سره سم د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول شي یا هم ښایي ورته په دې خاطر چې هغه بې وطنه دی او لازم اسناد نه لري د ننوتو اجازه ورنکړل شي. تبلیسی ساکاشویلی چې نه کاله له 2004 تر 2014 کاله پورې د ګرجستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې واکمنۍ په موده کې له قدرت په ناوړه استفادې او د ملکیتونو په اختلاس تورن کړی او د هغې د نیولو او ورسپارلو غوښتنه یې کړې ده. ساکاشویلی دغه تورن رد کړی او ویلي دي چې هغه د سیاسي انګیزې له مخې پر ده لګول شوی دی. ساکاشویلی په 2015 کال له ګرجستان او اوکراین ته ولاړ چې د دې هیواد له لویدیځ پلوي حکومت سره د اډیسا د سیمې د والي په توګه دنده ترسره کړي. هغه په 2015 کال کې چې کله یې د اوکراین پاسپورټ واخیست د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ، ځکه هغه هیواد دوه ګونی تابعیت ته اجازه نه ورکوي. ساکاشویلی د 2014 کال په نومبر کې وروسته له هغې د تبلیسي د والي په توګه له دندې استعفا وکړه چې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره یې اختلافات پیدا شول. پروشنکو هم په جولای میاشت کې چې کله نوموړی له اوکراین بهر په سفر و د اوکراین تابعیت ورڅخه واخیست. ساکاشویلی ویلي بیرته اوکراین ته د دې لپاره ځي چې د دغې پریکړې پر ضد په محکمه کې دعوا وکړي او سیاسي فعالیت بیرته پیل کړي. ساکاشویلی دغه راز ویلي په اوکراینی پاسپورټ سفر کوي او هیله مند دی چې له پولیس سره د اوکراین یو شمېر سیاستوال او د پارلمان غړي او هم د هغه د ګوند په زرګونو پلویان چې د په اوکراین کې تاسیس کړی د ده هرکلی وکړي.
دا نور راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com، همداشان www.facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو بل موضوع ته چې زموږ همکار پرې له پکتیا څخه رپورټ رالیږلی. په پکتیا کې د سلو یتیمو زده کوونکو لپاره د حماس خیریه بنسټ او اسلامي دعوت ګوند ولایتي دفتر لوري په شریک ډول په شخصي غونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابرېدو په موخه د دوړو ادارو لاري کاغذونه لاسلیک شول. نور حال د داوود تپان پراپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اماس خیریه بنسټ په نوم یوې شخصي ادارې د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو د راتلونکي روښانه کېدو لپاره د دعوت په نوم په شخصي لیسه کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړه. د حماس خیریه بنسټ مشر ډاکټر عبدالهادي حماس رسنوی ته د قرارداد لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دوی دغه سل یتیم او بې سرپرسته ماشومان د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ په ښوونځي کې شامل کړي او د زده کړو تر پایه لګښت دغه په غاړه دی.
نن د حماس خیریه بنسټ په وړاندیز باندې د دعوت اسلامي ګوند په توافق باندې داسې یو ستره پریکړه ترسره کیږي چې هغه سلو یتیمانو بې سرپرست ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړې زمينه برابرېږي. د دې ټول لګښت به د دعوت اسلامي د ګوند مشر ښاغلی استاد سیاف ورکوي. چې موږ څومره محاسبه کړې ده، یو شاګرد باندې تقریبا 1,500 افغانۍ د میاشتې راځي چې دا په کال کې تقریبا د سلو نفرو 1,500,000 کېږي او دا چې تر پراغته زموږ دا توافقنامه د دوی سره ده د دې ټول لګښت 14.2 میلیونه افغانۍ راځي.
دا هم ویل چې دوی په لاس کې دومره امکانات نه لري چې دې ټولو ماشومانو ته پرې د هغوی د ضرورت وړ نور لازم مواد لکه د کتابونو کالی او بوټانو مصارف وکړي، خو تمه لري چې د سیمې تجاران به ورسره دې برخه کې همکاري وکړي. د اسلامي دعوت ګوند د سویل ختیځ دفتر مشر عبدالحنان حق وین وویل چې دوی په خوا هم ورته همکاري کړې دي او بې سرپرسته ماشومانو ته په ښوونځي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې، خو دا په لویه کچه یو کار و چې په لوړ لګښت سره د عبدالرب رسول سیا په مالی ملاتړ ترسره کیږي.
یو شایي چې ډاکټر صاحب یادواري نه کړل هغه به زه یادواري کوم سي په دې کې د حماس خیریه بنسټ هم یو ونډه اخیستې ده. په د شاګردانو ته کتابونه او یونیفورم دا دوی غاخلي، یعنی دغه شاګردان له هر څه خلاص ترانسپورت او فیس چې ده دا استاد پرېږي چې یو ری شروع سی په خیر اصل لپاره پوره سی بیا کنور کسان پاتیو هڅه هم دا ان شاء الله چې نور تم زمينه برابر
د داموئل چې د اسلامي دعوت ګوند لمشرتابه او غړیو څخه په دې ولایت کې د نور علمی پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړي او په راتلونکو کې به نور پروګرامونه هم پلي کړي.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سره ټکی درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست یو ویاند وایي چې د ترکیې ولسمشر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوې لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. میرمن دوپري چې څو لسیزې په افغانستان کې تیرې کړي، تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه سوه. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وای په درزا ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال د یک شمې پر از ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ 80% اوسیدونکو نور سیمو ته کډه شوي. له پاکستان څخه را رسیدلي راپورونه وایي لس کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټیله سره ټکر سو. د ناتو سرمنشي وای د شمالي کوریا د اټمي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سی سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بے باکانه وباله. او د اوکراین پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحقیقاتو بوخت دي. دا په اصل کې د چې تمه کیږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي.
د سپورت ورځنې هنداره
تمه ده چې نن د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو پنځم پړاو رسمن په کابل کې پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ بورد عمومي رئیس عطف مشال ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې سږ کال به شپږیزه له هر اړخه خوندوره او په زړه پورې وي.
شپږیزه به انشاءالله د افغانستان د نوم د کرکټ د آینده او د موږ د لوبغاړو لپاره یو ښه مثال وي. خدای وکړي چې کال تر بله دا شپږیزه لا وغوړېږي. لا افغانان نه مهله داده چې خارجي لوبغاړي روزونکو او مبصرین راغلي دي دي پوره پوره عزت وکاو او دوی ته خپل افغاني ملما پالنه وخی.
د یادونې د چشپګی زده افغانستان تر ټولو ستر سوداګر سیالی دی چې سکل پرې د بیلابیلو کمپنیو او سوداګرو لخوا 115 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده. په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف له لاسي وادونو څخه شاوخوا دیرش بهرني لوبغاړي روزونکي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ موچای آمول او قابانو هندوکش څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوبې لومړۍ نیمایي بې نتیجې پای ته ورسېده، خو په دوهمه نیمایي کې د موچای آمول لوبغاړي فرهاد هادي یو ګول ووهه او لوبه 1-0 پر وړاندې د موچای آمول په ګټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د فوټبال لیگ د شپږم پړاو څلورمه لوبه د روانې اونۍ د چهارشنبې می پورس د سیمرغال بورس او اباسین سپیټر منځوشي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 15-0 پر وړاندې لا اسپانیول څخه لوبه وګټله. دغه شان ریال مادرید او لیوانتی یو دیو پر وړاندې او والنسیا او اتلتیکو مادرید 0-0 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله، خو سیویلا 3-0 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه دی پورتیو له ریال سوسیداد، سلتا ویګو له الویس، اتلتیکو بلباو له جیرونا او ویاریال له ریال بتیس سره لوبېږي.
اوس هم دوونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د خپرونې واورئ او ماته تر شپږو بجو اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو هغه پسې ورشبلو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو خونکي کریم الله په ستونزې خبرې کوو دا وی دا د پښان په سلګونو هاغه خون کوچی په خونځي او لیسو کې درس ورکړي کله کابو یو کال راهیسی حق زمان نه داخسته په دیاله د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت د خون کو بودیجه ستول شوی او د غستون زده د پکتیا ولایت مسؤل ادارې هوار کړی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه خون کې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې اواره ته تدابیر ونیول شي لومړی به د خون کې کریم الله ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګو د کوم زینم ټلیفون کړي
زمانم کریم الله جاهد د خوست ولایت مرکز څخه می تاسو اړیکې نیولې
مشکل دې څه ده
مشکل مو دا غل زده یو حق زخمه خون کې هم تقریبا موږ دی 1315 هجری شمسی کال دی ورسته روبي ماش مو ته اوسه په نه دی خسته
سو کال کیږي چې تنخواه دې نه دا خسته
دی 1315 دی ورسته روبي ماش مو ته اوسه نه دی تقریبا 19 میاشتې کیږي
په کومه لیسه کې خون کې
د شمال پیرانو د نسوانو د شمال پیرانو د نسوانو علي سي خون کړم
څومره وخت کیږي چې دلته تدریس کوي
تقریبا دلته دوا کال می نور پر کیږي
د دې نمخ کې د اقزامه خسته
او د نمخ کې ما خسته د نوي حکومت پر تک سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی خو موږ ته حق زخمه په وره را کول کیدا اوس زموږ حق زخمه ډیره ځندګي او د بهاني برخه نور هم د زوف په طرف روانه ده
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي
داس نور کار نه کوم واز کور د ورځم ته شخصي ډول دوی ته درس وایم هغه کله یې کار نه واس یوازې موږ د هیڅ شنام ده حق زخمه ده
خو استاد دا مشکل دی سرمعلم یا مدیر د لیسې ته ویل
او موږ هم شار دی سرمعلم سره دی مدیر سره په تماس کې دوی وایي چې موږ هغه ته امنیت وایو هغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي واس په تمه تمه نه درکو نه درکو په دې کې موږ یو لس میاشتې پر راشي
دلته خو د پوهنې ریاست به وي یا د پوهنې مدیریت به وي کنه په ولایت کې
او ستاسو د زوف ته بيخي دلته تاسو کار نه کوي واس د خلکو باندې وخت لري نن سبای درکو سبای درکو تګ موږ ته یو وعده راکوي چې کوښنی اختر مخ کې ماش درکو تاسو په نه درکړه
څو کسان یوازې ک نور استادان مسته
نه د خوص دی مرکز ټول حق زخمه خون ګم درنګ دی ورسوله اړوند ټول حق زخمه خون دی پاتې دي
د دې شمیر به څومره 100 استادان به
مستلګونو دی د کلیاجه سلګونو هم واوري به شي زیات دي
والی سب تم دا عرض وړاندې کړه
نو موږ د خون کو سره د سخون کو سره درنګ دی مدیر صاحبان سره په تماس یو وای چې موږ تاسو مشکل حل کوو خو غیر سم پر لبستې اړیکې نه سره وای چې موږ ته ځواب نه راکوي کا ولایت مکان ته ورته کې موږ فارم مشکل نه دغه شي دا موږ ته اجازه نه راکول کیږي او تلاشو هغه را ته وای دا خپل ستونزه د خپل خون کو سره د خپل سر خون کو سره مدیر صاحبان سره شریک کړي
نو مدیر صاحب د لیسې سوې چې د دې ستونزې د حل لپاره مې اقدام کړي کنه
اني کوم ځواب نه راکوي بس موږ باندې چې وازی وخت نن درکو سبای درکو په دې کې ورس نه تیر شي
مسله ټوله په مرکز پورې ارتباط لري نو
او دا وایي باندې ریاست پورې اندرنګ کې اوګیدا بده هم راغلي او دلته زوف ته دری زوف ته او څو خپل مسولیت په سم ډول نه دا کوي همدا وجه ده چې موږ مشونه تر یو لس میاشتو وځنډی ده
دا حق احمد نه دا خسته څومره مشکل سره مخامخ کړي
هر دکاندار مو باندې پور لري حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرې بل داسې کار وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ عواید یوازې نه ضبط راغلي ځکه چې موږ د زیاتې زموږ د کورنۍ یوازې ځایم چې د عاید یوازې ذریعه ګرځېدلې نور زموږ نه پرته نور کار مې سپینګېری ده او نور وروڼه مې محصلین دي مونږ دی بخیز زیات وسو تر لاسه او ګریوانی حتی مونږ دکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو.
خاستا غوښتنه وسه ده چې مونږ کوم ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستا مشکل حل شي.
ریاست پورې همدارنګ تر وزارت پورې باید مونږ مشکل ورسول شي، مونږ ته معاش باید نه رکول کېږي.
خاستا ستونزه به شریک کړو، د پوهنې وزارت له مقاماتو سره به شریک کړو.
د ازادي راډیو د قدرمنو کارکوونکو څخه نه لمنه چې زمونږ د ستونزو په حال کې مرسته کوي او زمونږ غږ مسؤولو ته رابطه رسوي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت لوایاند مجیب مهرداد سره شریک کړه. جناب مهرداد صاحب، په مرکز ولایتونو کې د اقزامی خوونکو پروسه څنګه ده؟
د اقزامی خوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس استخدامي دي. ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړي دي، یا د هغه د بودیجې چې دوی ته په نظر نیول شوي وو د هغې نه ډیر حق ذهني معلمان استخدام کړي وو. دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته استولی دي او دوی مونږ ته ګزارش راولی دي او د هغې د ګزارش پر اساس انشاءالله چې نقد ذهنی استادان مشکل حلو.
جناب مهرداد، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخر ربع نه په دې خوا حق ځما نه دا اخستی او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې.
بله، هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوي دي، د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي. هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري، دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي، ځکه چې مونږ د دوی تخصیص په منظم توګه دوی ته استوو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو. حتما کوم مشکل چې دي په ریاست معارف کې.
جناب مهرداد، یان داسې امیدواری شته، داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي؟
ان شاء الله حتما کټګوري کې شاملېږي او د هر یو کټګوري د حلولو لپاره حل لار لرو. ان شاء الله دې مشکل حتما حلېږي.
ډیر زیات تشکر.
مننه.
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والي لویاند عبد الله حسرت نه هم وپوښتل. جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو خون کې ټلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستي ربع تنخای نه داخسته، د حق ځمای خون کېده. د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې. په دې سکه مې ستاسو نظر غوښت.
په پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاص وي. د سهار له 8 بجو نه واخله تر مخستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو. ښه به دا وي چې خپل راسپاڼه او خپل شکایت راورسوي تر څو که دای حق بجانب وي د خپل حق ورسیږي. نو انشاءالله د دوی ستونزې به بررسي شي.
حسرت صاحب، دا وایي چې یوازې نه دی، بلکې د سلو نه زیات دغسې ښوونکي دي چې اقزامې درس ورکړی لیکن حقوق یې نه دي ورکړل شوي.
موږ د معارف ریاست د کارمندانو سره او له رهبرۍ سره هم ناسته کړې دي. هغوی سره مو په بېلابېلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري، کوم کمبودات لري، په دې باندې مفصل بحث کړی. ټول استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي، انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر ژر هواره شي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق ځامه د نتر لاسه کولو نه شکایت کړي او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده. او دا مهم و اوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکو د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0998 0000.
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړې دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زو ورک ته سامولان میږي د شراسند ګردیز ولایت هم د پښتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سامولان میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زو دا کا ټلیفون چې درته کړی دا کړه د ماش مېره دی زه ته ورکړل او ماته ټلیفون وکړ ډېر مهرباني به دې او دغه به ډېر ثوابونه وي زه دا شپه میاشت دغه چې ګرد ورته ګرد نه دوه وری کندهار ته لاړم غزنی ته لاړم ارجې ته لاړم هیڅ معلومات ماته نه کیږي خو که دغه معلومات دغه سړي دغه ټلیفون ماته وکړ ډېر مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره به تماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبا ګونګ دا او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د روټې په کلي کې او ما ولید هلته د هر چای نو په نور ولایتونو اندر په چینل لایټ او د ننګرهار ولایت د چور په سوال لایټ یې له خپل عزیز یادو ته خپل ځای ته لاړ. سلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمیره دا ده 0202 او یا اتسلويشت اتسلويشت. یوې خور څنګه راته وهله او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام باول وورو.
بلې او بخیر دا نه دغه شرم لکه د ایران نه چې راوسته او یا پیدا شوې د عراق کې د صدیق قد لري لکه هغه کوم دی هغه نو چې شکر الله دې ما ولادې محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی ما بس د څنګه کې د مامس کچا کې د پروګرام ذکر دی او سړي غوامه ته وسی یو ځل لري چې نن موږ یې تاسو هغه ته وي اندازه موږ یې سمه کړم دا نصر یې اندېښ نه روانه دي.
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم چې دایسي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي. له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولې وو.
هرات څخه پځه زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ټرمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی د هرات په ټرمینل کې دی نو که چېرې د ده حقس موږ ستاسو دروازو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو په یزم دا غدا لوګر یا د کناړ د دغه منطقو بولم چې د دغه منطقي او هغه د کثیر دغه بیا په دغه سمارز مو سره تماس نیم چې نو زه حق تر واسو هغه د تاسو د همکاري سره یو سلام نشته سلام.
من نو وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش.
السلام علیکم. زه محمد اخلاقی د المن ولایت واشیر دولسوالی د پساو ته خبر کوم. زه د والک په اړه معلومات لرم. شولان میشه بور سترګې دی جالمخې دی ومره یو لس کال دی د زیوای چې د ګریشر اورکم کور په بغه کې دی ماما کریس کې دی کدا مسلمان ورور زما سره دی بدج شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره د 0303 55 9 0 0 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0303 55 9 0 0 دا نه ټلیفون شمیره ده. خدای په
السلام علیکم. ځان خبره کوم د نن ولایت نه دلیل سوالی شنه کړی نه زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سخی ماری په کوي پاکستان کې ما ته ادرس معلوم دی پاتې راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د لوی تعجین نه معرفي کوي دا دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې وایي زه د خپل کور نه راوتلی یم دا کور ته نه یم تللی اوس پنځه دي هر سړی چې د دغه سړي په هکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایه 0303 25 23 55 ستاسو توجه نه مننه. السلام علیکم.
سلامونه. انې کې هلې
قلمونو همکارانو په انګلیستان د جولای باندې لا د ورکوشو ځان بخپرونه کې تاسې د چا پارلمان یو پیغام چا نشر کړی د محمد غفران ولدی کلسید د نورګل ولسوالۍ مزار لري که د دغه شمارې کوم چې اعلان شوي وه مونږ ته بیا تکرار کوي یا دغه شمارې باندې مونږ سره اړیکه ونول شي 0 85 14 درې سوه او نهه نو ډېره مننه.
بل السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم. او کله چې یو شخص یو نجلۍ اختطاف کړی وه د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او نجلۍ والا کولی شي چې د نجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي د زما نمبر سره اریکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د کایو څخه مې معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټلیفون شمیره ده 0 80 42 300 80. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښې لټوئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
اول دین ترخیل ما د دې سبز نه دلته او نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده ولد شان نواز دی. وایي چې زه د ننګرهار یم دا 4 میاشتې کېږي نه درکه شوی دی. مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي 0 05 20 23 13 15. دوباره تکراروم 0 08 15 23 3 1 15.
زمود لاند فرا ولایت کلستان ولسوالی زما کاری را بلجام په نامه چې ورکښوي دی. په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وي 0 08 14 10 10.
السلام علیکم. زه میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالی توجنه لکلی تازه راډیو ته پیغام ثبتوم. مو یو دوست دیر کال مخکې مدارکه سوای ده یا عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي یاده یې زما غږ په خپله اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 09 15 19 16.
زم محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې 4 کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 08 20 21. شماره یې بار بیا 0 08 20 21. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي فلماوه نیمېږي دای سوی والا دای موږ خوري د دای دا 2014 کاله موږ ورک ده. که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سایم ما ته په دې شمېره زنګ وایي 0 08 20 21. او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنګل ولسوالۍ څخه. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې جتور اکا دی. په هر چاته معلومات دي په دغه ټلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دي په دغه شماره موږ ته زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام. سلام.
السلام علیکم. جور تخیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. ما یو اخشي ورک مې عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نابرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 8 12 16 16 شمېره یو ځل بیا 0 8 12 16 16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینې ورکول کېږي.
بلې السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه ستاسو تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د 8 دی. هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شاکه قضاقه شپیره ما تا زنگ ولی لذر حبوانه شینی و کنچیجه اختای پامان.
السلام علیکم. حمدالله زکم در پراد ولایت در شیوان در کلی سر تا زنگو. یو تنزل پلامو دی و رک دی. نسلطان اخوان نمی دی در خانم احمد بابو زوی دی در پراد ولایت در شیوان در کلی و سیدون کلی. ته و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته و دی. هر مسلمان که ولید دغه شمارې ته د زنګ وی 0 2 0 2 0 4 4 3 دغه شمارې ته دی. هر مسلمان که ولید دغه شمارې ته د زنګ وی بل شماره 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اعلان تاسې نثر کوي مثلا زما یو زوی د عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و د کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي شپاړس کاله عمرېده د اووه کاله کېږي ترای تم دی هېڅ ترکې نشته هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 09 یا 3 درویس 85 شیرینی ورکول کېږي وسلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یږم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی، هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سر یم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا د 6 کالو دی سنګری سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای والله نشمېر زموږ سره د اړیکو نشي. 0 4 9 5 8 4 5 بله شماره د 0 10 3 5 4 السلام به احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی، آیت خان نومیږي، مشهور پوری و. 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادکه شوی دی. نو ژر وبرېت یې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک دا څو کالو راهیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی و په کوچنیوالي کې سوی و. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي لطفاً ودغ شميرية تجانگوی او کچیری دس یه مسلمان رو تا معلومات دا تو کال مخی یا دا تو کال پا وقتی نو دی ودغ شميرية تجانگوی دا غزمار تلیفون شمیاره دا سپر و سپر شپش پینزه سلور یو و سپر اته شمیاره بیاوایم سپر و سپر شپش پینزه سلور یو و سپر اته جوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروانکلا د بوستانزو اوسیدونکو و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی شپار سکال دی تنځه جیر شمیاش کیږي چې د کور څخه نظر کسوی دی ارچا ار مسلمان کړه و انسان کې پاکستان کې د خدای درزا د فارجه زمر سره تدا اشمه هو من تماس ولسی ترانم سور بخوندې سور الک دې د شوار سکال دی اول شوارا د ټلیفون زما ده 0 اویا